دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. خبري غړې د تاسو ته پکې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام اړوو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو د بې کورسوي خلکو احتجاجي پرلت نن په پنځم ورځ هم دوام لري. په پاکستان کې میشتو افغان خبریالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم غوښتنه کړې ده چې دوی دې له ملک نه باسي، او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې ځواکونو یې پر هیواد د لسو توغندیو او دولس ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو د بې کورسوي خلکو احتجاجي پرلت نن په پنځم ورځ هم روان دی. د احتجاج کوونکو مشران وایي یو پلو خپل سیمو ته نه ستنول کیږي، او بل پلو ور باندې له څلورو میاشتو نغد مرستې هم بندي سوي دي. مظاهره کوونکو د بنو او میرانشاه پر لوی سړک د بکاخیلو کډوالو کې مخته پرلت وهلی دي. د شمالي وزیرستان د دې کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال رادیو ته نن وویل اوس کلونو وسوچ بکاخیلو په کیم کې میشته. د شمالي وزیرستان برستيال کمشنر منظور اپریدی مشال رډیت وویل چې د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو په اړه له اړوند چارواکو سره خبري کوي، خو د د پوینا چې کله د سیمې له وسلوالو پاکې کړل سي نو د ولس د ستنېدو لړۍ به پیل سي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي د کډوالو مالی مرستې له دې کبله بندې دي چې پاکستان په اقتصادي توګه له مشکلاتو سره مخ دی. ملي جمهوری غورزنګ د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې په وزیرستان کې دی د جرګو لخوا د خلکو د کورونو دورانولو مخه ونیسي. د دې ګوند مشر محسن داوډ د اکتوبر پر 15مه په پېښور کې خبري اعلان ته وویل چې په دې ورستیو کې د اوتمانزو جرګې د ځینو خلکو کورونه وران کړي چې د ده په وینا سیمه د جنگ سالاری او خپلسری خوا ته بیایي. هغه زیاته کړې چې حکومت دې په ریاست کې د ریاست جوړولو مخه ونیسي. حکومت روسا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې د شمالي وزیرستان انظامي ویلي چې ناقانونه کړنو ته اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې له تورو څو میاشتو راهیسې د اوتمانزو جرګې پریکړه کړې چې په وزیرستان کې به هیڅوک له پوځي مشرانو سره ملاقاتونه نه کوي، په دښمنیو کې به یو بل نه وژني، او د پولیو واکسین به هم نه کوي. جرګې زیاته کړې چې که هر چا له دې فیصلو سرغړونه وکړه د هغه کور به ورانېږي او 15,000 روپۍ جرمانه به ورکوي. د جرګې مشر ران وایي د دې پریکړو مقصد یې په سیمه کې امن ټینګول او پر حکومت فشار اچول دي چې هغه پر ځای وساتي. په بلوچستان کې د لادرکه خلکو د منډلو لپاره کار کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ هغه ادارت کړي چې وایي په پاکستان کې په زور د لادرکه کړل سوی شمیره یوازې 50 ده. د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر پر 15مه مشال رډې ته وویل چې له دوی سره له بلوچستان لږ تر لږه د 6,813 هغو کسانو نمونه ثبت دي چې د دوی په وینا د پاکستان پوز او جاسوسی ادارو له درکه کړی دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ له بی بی سی سره په یو مرکه کې ادعا کړې و چې په پاکستان کې د هغو کسانو شمیر 50 دی چې د ده په وینا د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې په زور له درکه کړل سوي خلک ګڼل کیږي. د اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته امر کړی چې د خفیه اسنادو افشا کولو د مقدمې په زندان کې د اوریدو ضدي ځانګړي عدالت ته خواست وکړي. د پاکستان ډان روزپانې لیکلي چې های کورټ نن د عمران خان د هغه درخواست اوریدنه وکړه چې پکې په اډیاله زندان دننه د خفیه اسنادو د افشا کولو د مقدمې پر ضد دایر سوی و. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق پر دې درخواست خپله محفوظه کړې پریکړه نن واوروله. پاکستان میشته افغان خبریالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ څخه په یو لیک غوښتنه کړې ده چې دوی د افغانستان ته نه ستنوي. په اسلام آباد کې د جلاوطن افغان خبریالانو د تنظیم یوې مشرې نسرین شیرزاد پرون مشال رادیو ته وویل
مونږ خبریالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استولی دی او په دې لیک کې مو له هغوی څخه د افغان خبریالانو سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دی او دلته پاکستان کې هم دوی ډېر لوی ستونزې لرو. ستونزې مو دا دي چې دلته ویزا نه لري، دوی ته باید ویزې ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې غیر قانوني میشت بهرني وګړي باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ووځي. د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې ځواکونو یا پر هیواد د لسو توغندیو او دولس ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. د روسیې لخوا د اکتوبر پر شپاړسمه دا تازه حملې په داسې وخت کې شوي چې د دې هیواد پر اوکراین د یرغل نن 300 ورځې پوره سوی دی. او وروستۍ خبر د لوبو، د کرکټ په نړیوال کپ کې د سریلانکا او آسترالیا ترمنځ لوبه روانه ده. دا وخت د لوبې لومړۍ پاڼې سوی، سریلانکا په 340 اورو کې 209 منډې کړي او ټول لوبغاړي سوځېدلي دي او آسترالیا ته د 210 منډو هدف ورکړی. د خبرونو پای تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به واوري. د بر جنوبي وزیرستان د لدی سیمې خلک وایي د پاکستان فوج هلته بمباری کوي او د لټون عملیاتو پر وخت عام خلک ځوروي. په بلوچستان کې په زور د لادرکه خلکو لپاره کار کوونکي وایي چې د نگران وزیر اعظم هغه ادعا دوی ردوي چې وایي په ملک یوازې 50 کسان په جبري توګه لادرکه دي.
معلوم دار د څوک خلک دی انوالو په دا ډیسپیرنسز کې، بیا هغه خلکو ته امید ورکوي چې ته تاسو رپورټ مکوئ او دا ستا کسان رابسي واپس.
د پاکستان حکومت د پیټرولو په قیمت کې کمی کړی دی، خو عام خلک وایي چې دوی ته داسې ګامونو ګټه نه رسیږي.
زه خو سرم راغلی یم، روزانه زم راځم، په دې کې یو روپۍ هم کموالی راسره نه دی شوی. او دغه پیټرول خو چې 2 روپۍ ګران شو، نو ډرایوران چې دي نه 10 روپۍ کرای ارزه ګرانی.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس راځو د خبرونې د رپورټونو پر لور. د جنوبي وزیرستان د بر ضلع د تحصیل لدی سیمې تنګي بدنځي اوسیدونکو مشال رډیو ته ویلي چې په سیمه کې یا پاکستانی پوځ په کلیو باندې د ماټر ګولیو استعمال پیل کړی او د دوی په وینا د لټون عملیاتو پر وخت بېګنا خلک نیسي او ځوروي. د دوی په وینا له دې له کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو بل پلو د پولیسو ځایي چارواکي وایي چې دوی په دې اړه له پوځ سره خبرې کوي او د دوی په وینا د عملیاتو کې نیول سوي ټول مشکوک کسان دي. تفصیلي د اشتیاق مسجد په رپورټ کې اورو.
د سویلي وزیرستان اپر ضلع تحصیل لادا سیمه تنګي بدنځي اوسیدونکي مشال رادیو ته ویلي دي چې په سیمه کې پوځ په کلیو د مارټر ګولو استعمال شروع کړی دی او د لاټون عملیات په وخت بې ګناه خلک گرفتار کوي. د تنګي بدنځي کلی اوسیدونکی حضرت علي دغه حال په دا رنګ بیانوي.
بند سهار چې دا خلک څنګه دا فوج ټول په کورینا باندې موجوده وی لوړ و ټول شپای په کورینا کلی باندې تخت بمباري وکړه. ماټرینا روشتل دا ارمي وا پاس شرط للا د میزا یو وی کدي کاستای ډاکټر دی اسې و چات کده زون سره یو افضل الدین ما یې دو د پلور نوم یې سید الله دی. په علاقه خو مشت فوج صفه کړی و او صفه خو نه دوی ساغه پرښنه هم شری دی هغه بمباري په میز باندې شری دی.
د تنګي بدین زې سیمه یو بل اوسې دین کای ویای چې حکومت د امن په نوم خپل کلیو ته واپس رواستلای و. خو په سیمه کښې یوور بیا د وسلولو په خلاف پوځ عملیات شروع کړي دي.
خبر
پاکستان سے نہ بلکہ کو پیرا پاکستان سے ہنستا رہے
دی پشتون جغورن ورزنگ گڑا یا لمزیب ماسید چپا خپلا ہم دی تانگی بدنزی کلی سارا تعلق لاری دی پاکستان حکومتی چارواکیونا پا کلیو بنے دی عملیات پا وقت دی ماتر گولے استعمال بند کولے غشتنا کاوی
نوتانا چکم دی خلق پوی جغون چکم دی انتہائی دی عدم تحفوظ سارا مقام کردی دی خلق پتا نپوی گی چی آخر چی یو ظل در خلق دیوول چی دا مجا ختم کردی دی وطن چکم دی امر و امان دی هر طرف اوز پتا نفس دی دیا دارنگا عملیات او دی خلق اچھا تول لگا دی خلق سارا آغا وادی چی دی کردی دی دی غی خلاف فرزی دا
پلادا سیمک چی دی خفیہ اداری و چرواکی دی نوم نوش ولی پلاو مشال ریڈیو تا پتنگی بدنزی سیمک چی دی پوز عملیات پاخلائی کڑائی دای او وی ویل چی دی عملیات پا وقت پا سیمک چی مشکوک کسان گرفتار کردی شوی دی خود سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال ریڈیو تا و ویل چی پتنگی بدنزی کلیک چی گرفتار کردی شوی کسانو پشتنا و پلاداک چی دی پوزی چرواکیونا و کاوی او کا گرفتار کردی شوی کسان بے گناوی بیا بازار خوشی کڑائی شی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي. تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. په بلوچستان کې په زور د لادرک خلګو لپاره کارکونکي د سازمان د پاکستان د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هغه اداره کړی ده چې ګواکې په پاکستان کې د لادرک کسانو شمیر یوازې 50 دی چې په زور ورکړل شوی دی. انور الله کاکړ ویلي وو چې په پاکستان کې یوازې 50 کسان په جبري ډول لادرک دي، خو د لادرک کړل شویو بلوچستانو د موندلو لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د جبري ورکو کسانو شمیر په زرګونه دی. په دې اړه تفصیل د انیسا جمل په دې رپورټ کې اورو.
په بلوچستان کې د لادرک کسانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ او د بشري حقونو وزیر خلیل جارج اغا سرګندونې ناسمې دي چې ګواکې د بلوچستان د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. دوی دا خبره لاغروستو د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته وکړه چې نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ بی بی سی ته په ورکړل شوې مرکه کې چې د سپتمبر په 9 خپره شوې وویل چې د ملګرو ملتونو د جبري تختونو پړه کمیټې تر مخه په بلوچستان کې د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. انور الحق کاکړ زیاته کړې چې ځینې وختونه دوی ته داسې شکایتونه هم راځي چې 15,000 کسان لادرک دي، خو ملګرو ملتونو پاکستان ته یو طریقه کار ورکړی چې لومړی باید د خلکو معلومات راغون کړل شي او بیا دا ویل شي چې د لادرک کسانو شمیره څومره ده. نگران وزیر اعظم دا هم ویل چې باید یو تن هم په جبري توګه اونه تختول شي او چې کم 50 کسان ورک هم دي نو حکومت د هغې د کیسونو جاج اخلي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت د جبري تختونو مسئلې ته ګوري او هڅه کوي چې دا ډول کیسونه کم کړي. ورته خبره د بشري حقونو نگران وزیر خلیل جارج د اکتوبر په 14 د ډان ټلویزیون خپرونې دوسرا رخ کې هم وکړه او وی ویل چې د ده نظر له نگران وزیر اعظم جلا نشي کېدی ځکه چې دا دواړه د کابینې برخه دي او انور الحق کاکړ د لادرک کسانو په موضوع له ده زیات معلومات لري. خو په بلوچستان کې د لادرک کسانو لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې له دوی سره د درج شوو شکایتونو له مخې په بلوچستان کې 6,813 کسان لادرک دي. نوموړي زیاته کړه چې د نگران وزیر اعظم او بشري حقونو وزیر د جبري تختونو شمیرو کم یادولو په اړه بیان د حکومت د لادرک کسانو لپاره د جوړ شوي کمیشن له شمیرو سره په تضاد کې دی ځکه چې دا کمیشن وائی د زرګونو لادرک کسانو مقدمه اوري.
جو کمیشن ہے 2011 سے کام کر رہا ہے
د لادرک کسانو لپاره جوړ شوی کمیشن چې د 2011 میلادي کال راهیسې کار کوي اکثره کیسونه خارج کړي دي او وای چې دا په جبري توګه د لادرک کل شو کسانو په زمره کې ناراضي غني د دغو کسانو په اړه پروډکشن آرډرز هم جاری شوی دي. نو دا وجه هم دا چې دوی د بلوچستان د ډیرو لادرک کسانو شمیري کم یادوي. بل سخت کال د جنوري راهیسې کمیشن د هغو شاوخوا 15,000 کسانو مقدمه هم پر مخ وړي چې موږ یې نمونه قامي اسمبلی ته په یو لیست کې ورکړي وو. نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ او د بشري حقونو وزیر خلیل جارج ته په کار وو چې لومړی د حکومت لخوا له جوړ کمیشن سره د درشو لادرکه کسانو شمیرې معلومې کړې وې او بیا به یې بیانونه ورکړي وو.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې حکومتي کمیشن په 2011 کال کې کار پیل کړی و. یاد کمیشن وایي چې د روان کال تر جون میاشتې 9,000 ورک کسان ثبت کړي دي چې 5,300 یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لادرکه شوي دي. کمیشن زیاتوي چې په دې کې د 2,499 کسانو د مقدمو په اړه فیصلې شوې دي او د 2,299 کسانو قضیې روانې دي. دغسې په بلوچستان کې سمی دین بلوچ چې پلار ډاکټر دین محمد بلوچ یې له 2009 کال راهیسې لادرکه د مشال لډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تېر حکومت او بیا د کورنیو چارو پخواني وزیر رانا ثناءالله او نورو حکومتي چارواکو ورسره دا خبره منلې ده چې له بلوچستانه ګڼ خلک لادرکه شوي دي او د دې مسئلې د هواري لپاره کار کوي. زما پلار یو سرکاری ډاکټر وو. د 2009 کال د جون پر 28 د شپې مهال په ساده جامو کې کسان راغلل چې ورسره وسله هم وه. زما پلار یې له ځان سره بوتلو او تر اوسه هیڅ معلومات نشته. په بلوچستان کې خو له یو کلي څخه 50 تنه اوچت کړل شوي دي. دغسې د کوټې په مري سیمه کې د یوې کورنۍ شاوخوا 10 تنه لادرکه دي. نو انوارالحق کاکړ بیا څنګه وایي چې یوازې 50 تنه ورک دي؟ ریاست دا خبره بالکل نشی ردولی
اور ریاست اس چیز کو کسی بھی طریقے سے ڈینائی نہیں کر سکتی.
خود بلوچستان بشری حقوق کمیشن مشر حبیب طاہر دا اکتوبر په 15 مشال ریڈیو تو ویل چې بلوچستان د لادرک کړل شو کسانو کورنیو ته د شکایتونو درجولو لړکی دړکی ورکول کیږي نو سکه د لادرک کسانو یا جبری تختونو کرش میری ل اچا سره نشتا.
Disappearances organizations شکار کوي دوی نو د دوی خپل میکانیزم د دوی خو نو د زرو حساب سره وایي فیګر شته. لیکن موږ سره هغه مشکو نو فیګر هغه فیګر کاونټ کوو چې دا پرټیکولرز دا هغه وي د شناختی کارت نمبر وي نوم وي کور ایڈریس دا شیان باقاعده یو پروفارما موږ جوړ کړو. خلک دی معلومدار د څوک خلک دی انوالو په دا ډسپیرنسز کې نو بیا دوی کوشش دا کوي هغه سل کانټیکټ کیو بیا هغه خلک دته امید ورکوي چې ته چاته رپورٹ مه کوئ او داستا کسان رابسی واپس راځي. نو دغه ډېر لوی وجه دی د رپورټډ کیسز ډېر کم تعداد دی.
وایس فار بلوچ مسنگ پرسنس او د لادرکه کسانو حقونو لپاره کارکوونکي د خلکو د لادرکه کولو تورونه په امنیتي او ریاستي ادارو پورې کوي او وایي چې د پاکستان ریاستي او امنیتي ادارو هغه کسان عدالت ته لوړاندې کولو پرته په پټو بندیخانو کې ساتلي دي. خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرکه کولو تورونه تل رد کړي دي او وایي چې فوج د خلکو په ورکولو کې هیڅ لاس نه لري.
ملي جمهوری غورزنګ وای په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو جرګې باید قانون په خپل لاس کې وانخلي. د دې ګوند مشر محسن داوړ د سرګندونی پرون په پېښور کې کړی دی. هغه ویلي چې حکومت باید د دې مخه ونیسي چې جرګې د خلکو کورونه وران نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې اوتمنځو جرګې په وزیرستان کې خلکو ته ویلي چې له پوځي چارواکو سره به ملاقاتونه نه کوي، په خپل منځي جګړو کې به یو بل نه وژني او د پولیو کمپاین منه کوي. د دوی په وینا دا ګامونه د دې لپاره اخی چې امن پر ځای وساتي او حکومت مجبور کړي چې د امن پر ځای ساتلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. تفصیلی د عمر وزیر په رپورت کې
د ملي جمهوری غورځنګ چیرمن محسن داوړ ویلي چې قبایلي زلو کې ځان لا عدالتونه لګول او د خلکو کورونو سوځول ورته قبول نه دي، چې د ریاست دننه ریاست جوړولو هر ګروپ یا ټولګۍ هڅه کړي غندنه یې کړي او په ضد به یې غږ پورته کوي. نوموړي دا خبرې پرون د اکتوبر په 15 پېښور کې د ګوند زیلي دفتر پرانستې پس خبري غونډه کې کړې. دا وړ خبري غونډه کې له طالبانو سره شوې جرګو نه واخله تر ننه پورې روانې جرګو او د هغوی پرېکړو باندې نیوکې وکړې. د ده په وینا سزا یا جزا د جرګې نه بلکې د ریاست کار دی چې د هغې لپاره قانوني لارې او عدالتونه موجود دي.
کسی بھی نقطے پہ اکٹھا ہونا، کسی بھی نقطے پہ احتجاج کرنا کسی بھی نام سے،
پسه یو استونزا یا نقطه د احتجاج حق د ملک آئین ورکوي، خو ځان له عدالت لګول لکه تاسو ولیدل چې جنوبي وزیرستان کې جرګې اعلان کړی و چې د یو خبریال کور ورانه و تش په دې چې خبر یې چلولې، نو مونږ یې مخالفت کړی او د هغه کور بچ شو. بیا شمالی وزیرستان کې جرګو داسې اعلانات وکړل او ځنا کورونا یې هم ړنګ کړل، خو د هغې ضد حکومت هیڅ ګام نه واخیستو. نو مونږ د داسې اعمالو غندنه کوو. دا حق ریاست ته یوازې حاصل دی چې چاله سزا ورکوي، او د هغې لپاره بیا قانوني لارې دي، عدالتونه دي. حتمانځای جرګه د تیرو څه د پاسه درې میاشتو نه رزمه کې روانه ده چې اوس میرامشا ته منتقل شوې. یا د جرګې مشرانو ویلي چې دا امنیت سره سره نورې غوښتنې لري، خو تر څو یې چې ټولې پرېکړې نه وي کړې نو حکومت فو سره یې په جرګو کولو بندیز لګولې. پولیو ساس کمانډې هم بندیزونه اعلان کړي. د دوی په وینا که څوک د خپلې دښمنۍ بدل هم واخلي نو کور به یې سوځولی شي، چې تر دې دمه یې درې کورونه په دې تور سوځولي دي. د جرګې ضد سیاسي او ولسي غبرګون د هغې پس شروع شوی چې جرګې دغلته منتخب کونسلرانو ته هم د فوز د مشر په جرګه کې ګډون په غبرګون کې د کورونو ړنګولو ګواښ کړی. تر دې وړاندې یادې جرګې ګڼ مشران جرمانه کړي. بل طرف پرون د اکتوبر په 15مه یو ځل بیا د مرستیال کمیشنر منظور افریدي او اتمانځای جرګې مشرانو ترمنځ مذاکراتو بل پړاو وشو. مرستیال کمیشنر وویل چې جرګې مشرانو ته د امنیت ټینګښت لپاره چې حکومت کم ګامونه اخلي هغه تجویزونه یې ورکړي چې جرګه به نن ځواب ورکوي. نوموړي وویل چې تمه کړي چې مذاکرات په څو ورځو کې سرته ورسي. دغلته د پولیسو مشر روخانزیب هم څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې چاته هم اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د داسې ګامونو ضد به قانوني کاروایی کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان حکومت د پیټرول مصنوعاتو په بیو کې کمی اعلان کړی دی. د پیټرولو د فی لیټر بیا 24 او د ډیزلو هغه 15 روپۍ ټیټه شوې ده. د خبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکي د حکومت پر دې اقدام خوشحاله دي، خو شکایت کوي چې تر اوسه نه خو د ورځنۍ اړتیا شیان ارزانه شوي دي او نه هم کرایې کښته شوي دي. بلخوا د سواد ضلع انتظامیه وایي چې ډیر زر به د پیټرولیم مصنوعاتو د نویو بیو په رڼا کې د ترانسپورټرانو لپاره کرایې مختصي او عملي کړي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د اکتوبر 14 نیټې نه حکومت د تیلو په نرخونو کې کمی اعلان کړی چې له هغې تر مخه پیټرول د 323 روپو لیټر نه 30 روپۍ کم شوي او 283 روپۍ لیټر مقرر شوی. ډیزل 318 روپو نه 303 روپو لیټر ته راکوز شوي. دغرنګه د خاورو تیل 213 روپو نه 215 ته کمولو اعلان شوی. په دغه اړه حکومت وایي چې د ډالر نرخ کمېدو له وجې ولس ته پیدا ورکړی شوی، خو د سوات باز اوسیدونکي وایي چې کله پیټرول ګران شي هم هغه وخت ترانسپورټران کرایانې پورته کړي. د بردان بختیار چې سرکاري اهلکار دی او منګور ته تک کوي وایي چې اوس په کار ده ولسته په کرایانو کې پیدا ورکړی شي.
نجی سرزانی نه راغی ما کرایګانې خري او ما مخکې مثال په مردان 450 روپۍ کرایه اوس 450 روپۍ کرایه خري او اس فرق نه راځي. دا فرق نه ولا نه راځي چې ګرانيږي چې 100 روپۍ ګرانيږي 50 روپۍ کرایه واپس کوي.
د سوات منګلور اوسیدونکي محبوب علي وایي چې سحر د کلینا منګوري ته راغله او د تیر پرنګي سلويخ روپۍ د 14 کیلومتر لاري کرایه ورکړې. اوس په کار ده چې ټول ترانسپورټران کرایه نه کمی کړي.
حکومت دا په کار دي چې زه خو سارم راغله مروزانه زم راځم سلويخ روپۍ کرایه د منګلور ده. په دې کې یو روپۍ کموالی سره نه ده شوی او په کار چې د پیټرول سره نور هم سیزونه ډېر ارزان شي، ځکه چې نن سبا شوپل چې په 500 روپۍ کیلو دی، داسې دال په 500 روپۍ کیلو دی. په کار چې دا دالونه دا دغه سره د خوراک دغه سره هم ارزان شي او یوازې دغه پیټرول خو چې 2 روپۍ ګران شو نو ډرایوران چې دي نو 10 روپۍ کرایې ګرانی.
د سوات په منګوره جنرل بس سټینډ کې پیښور، مردان او نورو سیمو ته ګاډي چلوونکي ترانسپورټر امجد خان وایي چې پیټرول ارزان شوی، خو دوی سره الله د ګران نرخ پیټرول په ګاډو کې دي او نوی نرخنامه هم د حکومت لخوا نه دراغلي، ځکه په زوړ نرخ کرایاني اغستې کیږي.
چې کله موږ سرکاري دغه راشي نو په هغې نسبت باندې موږ بیا خپل میټینګ د هغه وکړو ترانسپورټرانو، نو په هغې دغه باندې بیا موږ خپل پیسې وکړو بیا به کرایاني کمې کړو. لا سرکاری دغه نه راغلی دي. اوس پیټرول ارزان شو دی سره چې چینی غوړي دام نه دي ارزان شي او داسې څه نور څه د روزمره سامان ایش شو سره نه دغه شی سوپر سرکاري ریټ نه دغه شی
د ضلع سوات انتظامیه وای چې د پټرولو نرخ کمولو سره به هم هغه رنګه د کرایانو نرخ کموي. د ضلع سوات اضافي ډیپټي کمشنر ای ډی سی سویل خان وای چې په دا اړه به ډیر زر میټینګ رابلی.
کوشش کو چې یاره په دې ورځو کې خو زمونږ تا ته خپته ده چې زمونږ د پټرولو د قیمتونه چې دي دا ډیر زیات فلکچویشن وبا کې کنه په مخه په بره روانو. نو اوس به کوشش کوو چې یاره خپله کمیټې یو میټینګ راوغواړو خپل ریلیونټ کنسرن ډپارټمنټس ته کوم دي او دا امپلیمنټ کړو ټی ایم ایز او دا ټول راوغواړو.
په دې ورستو کې پاکستان کې د روپۍ کمښت او بیا ډالر نرخ پورته کېدو له وجې 13 میاشت سپتمبر کې د پټرولو په نرخ کې 55 روپۍ زیاتوالی راغلی و. اوس دې میاشت کې 80 روپۍ کموالی راغلی. حکومت وایي چې د پټرولیم مصنوعاتو نرخ د نړیوال مارکیټ او ډالر نرخونو سره هر 15 ورځې پس اعلان کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
د خیبر انزامی چارواکو ویلي چې هلته یې د ماشومانو د تحفظ لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټه جوړه کړې ده. دا دوی په وینا دا کمیټه به هر میاشت غونډه کوي او په هغه ضلعه کې به له ماشومانو سره د سوي تشدد د پیښو نوټس اخلي او د مخنیوي لپاره به یې لارې چارې سنجوي. د خیبر فعالانو د حکومت دې ګام هرکلی کړی او ویلي دي چې کمیټې باید د ماشومانو د ځورونې او پر هغوی د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد قانون عملي کړي. تفصیلیا د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
دا کمیټی با د خیبر پختونخوا د پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او سوشل ویلفیئر محکمې لاندې د ماشومانو د حقونو او د هغوی د تحفظ لپاره کار کوي. دې کمیټې چیرمین با ډیپټی کمیشنر وي او د تعلیم، صحت، چایلډ پروټیکشن، سوشل ویلفیئر محکمې، پولیسو، عدالت او جیلخانه جاتو ادارې نه به پکې یو یو افسر د دې په غړو کې شامل وي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې دا کمیټه د حکومتي ادارو د قوانینو لاندې جوړیږي او دوی به اوس په قبایلي ضلعو کې هم خپلې ذمهواری سرته رسوي چې د ماشومانو تحفظ یقیني کړي.
او بنیادی طور باندې به د دې کمیټې ذمهواری دا وي چې دوی خو به یو ریګولر باقاعده میټینګس کوي میاشت کې یو ځل یا نیډ بیس باندې یا درې میاشتو کې. نو په هغې کې چې د چایلډ پروټیکشن د ایشوز حواله سره د لکې دننه چې څونه هلې ځلې شوي د هغې اپډیټس به هم شیر کیږي چې هلته څومره ایشوز مخې ته راځي نو په هغې باندې به هم ډسکشن کیږي، بحث به کیږي چې دا ایشوز ولې راځي، څنګه راځي، چرته نه راځي او په دې باندې رد عمل د متعلقه ادارو څنګه راغلی دی او هغې په هغې کې خپل رول چې دی نو هغه ادا کړی دی که نه دی کړی.
خیبر ضلع کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکی یو فعال منظور قادر پردی وایي په کار ده دا کمیټه فعال کړل شي او یوازې تر اعلان حد پورې پاتې نشي.
مرج ضلعو کې د ماشومانو سره کمونږ ګورو نه ډېر ظلم زیاتی کیږي. کاغه په سکولونو کې دی، کاغه په کورونو کې دی، کاغه زموږ په عام معاشره کې دی، هغه په مختلفو شکلونو کیږي. جنسي تشدد کیږي، ذهني تشدد کیږي، د لاس وهنې تشدد کیږي. خو د دې نه مخکې داسې څه قانون نه و چې د دې ماشومانو چې کم تشدد کیږي چې د هغې مخنیوی وشي. په مختلفو سکولونو کې، په کالجونو کې، په حجرو کې، جماعتونو کې، په خطبو کې یو آگاهي مهمه چلیږي چې خلکو ته پوره پته ولګیږي چې زموږ د ماشومانو څه حقوق دي یا د ماشومانو سره چې کوم ظلم کیږي هغه موږ په کومه طریقه باندې رسارو د هغې مخنیوی وکړو.
د ماشومانو د حقوقو فعالان وایي چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو صوبو کې په ماشومانو باندې په سکولونو، د کار په ځایونو او کورونو کې تشدد کیږي او دوی سره وهل ټکول کیږي او په خاصه توګه د جنسي پیښو ښکار کیږي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي نا دولتی ادارے ساحل پا دے روان کال 2023 اگست کی جاری کڑی رپورٹ کی ویلی چھ پٹول ملکی دو جنوری نا تر جون پورے او ستن ہر اورز خواوشا دو لسو ماشومانو سرا جنسی تیرائی شوائے او سبان دے 2000 پیخ پکی رپورٹ شوی او دو دوغو پیخ خوخکار ماشومانو عمرونا شپاگونا تر شپاڑو سکالو پوری وو چھ جنکی او حلکان دوار پکی شامل دی خو بیا ډیر پیخ نه رپورٹ کی گی او پٹے وساتل شی. فرحات شنوارای مشال ریڈیو خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوی دی. د خبرونو لنډیز ته پام راوړو. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو د بیکورسویو خلکو احتجاجي پرلتنن په 15 ورځ هم دوام لري. د احتجاج کوونکو او مشران وای یو پلو خپل سیمو ته نرس تنول کیږي او بل پلو ور باندې له څلور میاشتو نغدي مرستې هم بندې کړل سوی دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډي ته ویلي چې د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو په اړه له اړوند چارواکو سره خبرې کوي. ملي جمهوری غورزنګ د پاکستان پر حکومت څرګ کړی چې په وزیرستان کې دی د جرګو لخوا د خلکو د کورونو د ورانولو مخ ونیسي. د دې ګوند مشر محسن داوړ د اکتوبر پر 15 په پېښور کې خبریالانو ته ویلي چې په دې وروستیو کې د اوتمانځو جرګې د ځینو خلکو کورونه وران کړي دي چې سیمه د ده په وینا د جنګ سالارۍ او خپلسرۍ خواته بیایي. حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو په تیرو وختونو کې د شمالي وزیرستان انظامي ویلي چې ناقانونه کړنو ته اجازه نه ورکوي. په بلوچستان کې د لادرکه خلکو د مندل لپاره کارکونکي تنظیم وایس افار مسنګ بلوچ پرسنز د نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ هغه دا ورت کړی چې وای په پاکستان کې په زور د لادرکه کړل سوی او شمیر ایوازي 15 دی. دا لغ ورسته دا چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ له بی بی سی سره په یو مرکه کې دا وکړه چې د پوینا په پاکستان کې د هغو کسانو شمیر ایوازي 50 دی چې د ملګرو ملتونو د تعریف لمخې په زور لادرکه. په پاکستان کې میشت افغان خبریالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل هیواد ته نستنوي. په اسلام آباد کې د جلاوطن افغان خبریالانو د تنظیم یو مشر نسرین شیراز پر مشال رډیو وویل چې په افغانستان کې د دوی ژوند ته خطر دی نو د پاکستان حکومت دی دوی له ملک نه باسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې غیر قانوني میشت بهرني وګړي باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له دې ملک ووځي. او د اوکراین پاوز وای چې د روسیې ځواکونو یا پر هیواد د لسو توغندیو او د 12 ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. روسیې د اکتوبر پر 14 د تازه حملې داسې وخت کړي دي چې د دې هیواد پر اوکراین د یرغل نن 300 ورځې پوره شوې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سمزو د پاتې رپورټونو پر لور. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای چې د هرات وروستیو زلزلو دوی نور هم نړیوالو مالی مرستو ته اړ کړی دی. د WFP یو چارواکي د اکتوبر پر 14 مشال رادیو ته ویل چې د افغانستان په لویدیځ کې څه باندې 100,000 زلزله ځپلو خلکو ته د بیړنیو مرستو لپاره 19 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان په لویدیځ کې وروستیو زلزلو هغه کلی زیانمن کړي چې خلک یې له پخوا بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. دغه پروګرام د چارواکو په خبره په افغانستان کې د اقتصادي بحران او راتلونکي ژمي سره د مقابلې لپاره پیسو ته اړتیا وه او دې زلزلې د دوی ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی موسسې د عامه اړیکو مسؤل فیلیپی کروپف پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په دغو سیمو کې د زلزلو وروستیو لویو ټکانونو او په پایله کې رامنځته شوې ورانۍ او مرګ ژوبلې دوی له خپلو نړیوالو مرستندویانو د لا زیاتو مرستو غوښتو ته اړ کړل. هغه زیاته کړه د هغو خلکو په اړه چې د زلزلې له امله مرستو ته اړتیا لري د دوی ارزونې لا نه دي بشپړې شوې. تېره اونۍ سیمې ته زموږ د سفر په ترڅ کې روښانه شوه چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلک بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی په سختۍ سره حتی یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. دوی لږې ځمکې او څاروي لري. له همدې امله دوی بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د اوږدمهاله پروګرام له لارې د اغیزمنو خلکو د ژوند د سمولو په لټه کې دی خو پیسو ته اړتیا ده. په ټوله کې د افغانستان څخه باندې 9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې لډلې میلیونه خلک بیا داسې هم دي چې د لوګې سره یو ګام واټن لري او د یو څاخت ډوډۍ هم په سختۍ پیدا کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې د جمعې تر ورځې 4000 کسانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي. موږ له زلزله ځپلو سره مرسته وکړه خو د خلکو ته د خوراکي توکو په ویشلو کې ملاغه پروګرام کار واخیست چې ما مخکې پلان کې درلود. موږ په بیړنۍ توګه 19 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې د دې ویجاړونکي زلزلې او وروستنیو ټکانونو له امله 106000 زیانمنو ته مرستې ورسو. طالب چارواکي وایي د تېرې ورځې زلزلې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 106 نور ټپیان دي. د ډبلیو اف پی د عامه اړیکو مسؤل وایي دغه پروګرام د بودیجې د کمښت له امله له هرو 5 کسانو څخه یوازې له یو سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په خبره دوی د ژمي لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو په خاطر 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري او لږ تر لږه 10 میلیونه اړمنو ته مرستې رسولی شي چې له ژمي راووځي.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
مشال ریډیو ته غوښیاست. د پاکستان حکومت له هغه هیواد د بهرنیانو ایستلو بهیر په داسې حال کې روان ساتلی دی چې یو شمیر افغان خبریالان وایي ژوند ته یې د ورپیښو خطرونو له وجې افغانستان ته نسي ستنېدای. دا خبریالان پر کابل د طالبانو تر واک بنیدو وروسته د پاکستان مرکز اسلام آباد او نور شهرونو ته تللی دي. دوی د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ ته په لیږلې یو لیک کې ویلي چې له دوی څخه ډیری په غربي هیوادونو کې د سیاسي پناه قضیه لري او ویزې اخیستو ته په انتظار دي. طالبانو د 2018 کال د اگست پر 15مه په زور د افغانستان حکومت ونیو. تر هغه وروسته یې ګڼ خبریالان نیولي، پر ګڼو رسنیو بندیزونه لګولي او پر فعالو خلکو یې محدودیتونه لګولي دي. نور تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
په پاکستان کې میشت افغان ژورنالیستانو د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د بیکوره شوو افغان ژورنالیستانو تنظیم فیډریشن آف افغان ژورنالیست ان ایگزایل جنرل سیکرټری سمندر خان لخوا لیکل شوی پرانیستې لیک کې د نگران وزیر اعظم نه غوښتنه شوې ده چې باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په لیک کې د افغان کډوالو خلاف کېدونکو عملیاتو باندې هم ژوره خواشیني څرګنده شوې ده. په لیک کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې د بیلابیل هیوادونو په سفارتونو کې د افغان ژورنالیستانو د ویزو کیسونو باندې کار روان دی او په دې موقعه دوی بیرته افغانستان ته لیږل به نه صرف د دوی کیسونه اغېزمن کړي بلکې ژوند ته به هم خطر پېښ کړي. په اسلام آباد کې د فیډریشن آف افغان جرنالیست ان ایگزایل ویان حشمت وجدانی د لیک او د دوی د غوښتنې په اړه مشال رادیو ته وویل.
دغه ژورنالیستان په افغانستان کې کوم میډیا او سره کار کوي؟ هغه میډیا اوس په افغانستان کې نشته. د دوی فیملی لپاره د ایجوکیشن سیستم نشته په افغانستان کې. نو موږ غوښتنه انده ده چې په کار دي چې ژورنالیستانو ته یو جدي توجه وسی. کچیر دوی بیرته افغانستان ته هم لاړ شي نو دوی لوی ګواښ سره مخامخ کیږي. نو د دوی ویزه د تمدید کوم کسان چې ډیر لږ پکې دي چې هغه ایلیګل راغلي دي، هغه د په کار دي ویزه ورکړل شي چې دوی قانوني شي او دې ترڅنګ دوی ته پروټیکشن ورکړل شي چې څوک پرې دوی د پاکستان نور هیوادو ته ځي.
افغانستان کې دوه کاله پخوا د جمهوریت ته سقوط او د وسلوال طالبانو واک ته رسیدو نه پس په لکونو افغانان پاکستان ته راغلل چې 200 ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي هم پکې شامل دي. د پاکستان نگران حکومت په 3 اکتوبر اعلان وکړ چې ټول نکړونه کډوال باید د 2 نومبر پورې په خپله د ملک نه وځي، په زور به شړل کیږي. د دې اعلان نه پس د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل شوي دي. په سوونو افغان کډوال پولیس نیولي او په لسکونو کورنۍ بیرته افغانستان ته تللې دي. د فیډریشن آف افغان جرنالیست ان ایگزایل یو بلې غړي نسرین شیرزاد د لیک په اړه مشال رادیو ته وویل.
مون خبریالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استولې او په دې لیک کې مولا هغوی څخه د افغان خبریالانو سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دی او دلته پاکستان کې هم دوی ډېر لوی ستونزې لرو. موږ ټول خبرنګاران ستونزې موده دي چې دلته ویزه نه لري، دوی ته باید ویزې ورکړل شي او د پاکستان حکومت د دوی د ځان ساتنې ملاتړ وکړي. د دوی ځاني مسؤلیت باید متوجه وشي او د دوی ځاني مسؤلیت ساتنه باید وکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پښتون ژغورنه غورځنګ، پښتونخوا ملي پارټي او جمعیت علما اسلام د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ضد کېدونکو عملیات غندلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM هم د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د افغانانو ژوند ته په خطر په پام کې ونیسي. افغان ژورنالیستانو خپل لیک وزیر اعظم ته لیږلو په ځای رسنیو ته لیږلی دی او غواړي چې د دې لارې حکومت ته ورسوي. په دې اړه د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ یو مشر علی رضا مشال رادیو ته وویل.
دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم
وزیر اعظم انور الحق کاکڑ سے درے گھنٹے ملاقات ہو خبر ترسنگ پدے موضوع خبریں دا تاثر غلط چمنگول افغانان دا پاکستان نو باسو صرف نہ قانون کڑوال بیت لگل کی گی او قانونی کسانوں تک سوک سن وئی او تر سو پرشد دلی خبر دا نظمہ پخیر رسنا تو لگل پدے دا وزیر اعظم دفتر تلے گل پکارو حکومت تو ہم پکار چ افغان ژورنلسٹان استند تہ پملر نہ وکڑی او ویزی نہ وکڑی دا قانون مطابق ہر چتا سنتیا برابر ول پکار دی ژورنلسٹان تو خام خاص سہولت ورکول
خاص طور پر ژورنلسٹوں کو تو لازمی سہولت ملنی چاہیے
یادونه وړه چې د یونیسی آر د بیان تر مخه په پاکستان کې تا وخت لږ ډېر سوارلس لکه رجسټر افغانان ژوند کوي او شاوخوا هم دومره شمیر غیر رجسټر افغانان هم میشت دي. رشید خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یعنی ورځې 19 خبرونه
حجره
پلسنی موبجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروي
پدوانی مو بجو
باڈی وی
پدریو بجو
دا مشال رادیوی مجلا
پ سلورنی مو بجو
دا کرخی پغاڑا
پ پنزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. شاوخوا دوه کال وړاندې له افغانستان پېښور ته کډه سوی یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور های کورټ کې درخواستونه جمع کړي چې د پاکستان حکومت دی افغانستان ته بیرته نه لیږي. د دوی یو وکیل ممتاز خان وایي چې تر اوسه یې د شاوخوا یو دیرس افغان هنرمندانو درخواستونه په یاد عدالت کې جمع کړي دي. د هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه سول نو د طالبانو له لوري به یوازی د دوی بلکې د کورنۍ ژوند هم له خطر سره مخ سي. تفصیلیا د عظمت علی شاه په ریپورت کې
د اکتوبر پاسوار لسما د خیبر پختونخوا هنری ټولنې او مفکورې د افغان کډوالو هنرمندانو افغانستان ته د لیګلو د حکومتي فیصلې پر ضد پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړ. درخواست کې له عدالته غوښتنه شوې چې افغان کډوال هنرمندان واپس افغانستان ته نه لیږي او په پاکستان کې دي هم پولیس او نور ادارې دوی نه تنګوي. دا افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر د 14 پورې د افغان کډوالو یو دیرش کیسونه په عدالت کې جمع کړي چې پکې زیاتره درخواستونه د افغان کډوالو هنرمندانو دي.
پاکستان د دوو پروتوکول سیګنیټری مخکنه ایسه ده او دغه مطابق پای کې یو چارټر اف ډیمانډ لیکل شوی دی او هغه چارټر اف ډیمانډ د سپریم کورټ د فیصلې پر وړاندې کې د پاکستان د آئین د آرټیکل 2 نه واخلې تر د آرټیکل 25 پورې د فنډامنٹل رائټ د بنیادی حقوقو حصہ ده. څنګه چې پاکستانی شهري ته بنیادی حقوق حاصل دي دغه رنګي افغان کډوالو ته هم هغه بنیادی حقوق حاصل دي.
دا پاکستان نگران حکومت ویلی چې غیر رجسٹرڈ افغان کډوال دی د اکتوبر د 13 د پاکستان نه اوزی او د هغې رستو به د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروایی کوي. د افغانستان اوسیدونکو ظریف الله اعظمی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې په موسیقي د بندیز لګیدو رستو دوی پاکستان ته کډه وکړه نو باید د پاکستان حکومت تی د دوی د وسیدو موده او غزوی
چې موږ خو یو فنکار خلکو موږ خو یو موزیشن خلکو واپس خوراتله به نه شو واپس لار شو افغانستان تل دغه طالبان نه پرې وای د موسیقي خو بندې مو موسیقي آرام دي ته موسیقي بندې خو زموږ هم د فند د پښه د دین علاوه موږ سکار باندې کول
یو بل هنرمند خانغه بی سودی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې طالبانو د واکرستو واحد پاکستان دی چې پکې خپل هنر ته دوام ورکوي. نو موري زیاته کړه چې له عدالته هیله مند دي چې د دوی د بیرته نه لیږلو فیصله به وکړي.
لکه کدی دي چې داسې فکر وکړه که نجار لاړ شي نو هغه به خپل نجاري کې که هر څوک هر مسلک وي بغیر د موسیقارانو نه بغیر د سندرغاړو نه چې نور څومره کسبیان دي چې دوی لاړ شي د دوی خو به کار کېږي خو زموږ د کار هلته نه کېږي. هلته موږ ته اجازت نه راکوي نو موږ به څه کول ته نو دلته موږ ته مشکلات دا دی چې کله موږ پروګرام ته ځو یا د هغې سیب نه دوباره بیا راځو خپل دفتر ته نو دلته په چې پوښتنه کې موږ درول کېږو موږ نه پوښتنه کې چې تاسو سره آی ډی کارت ویزا پاسپورټ یا ماجر کارت څه شته کنه موږ سره هیڅ هم نشته. بل مشکل دا چې موږ په یونیسیار کې خپل رجسټري کړی چې کوم ټیم موږ دلته راغلی اوسو او یونیسیار هم زمونږ غمه نخوري او موږ ته وایي چې تاسو ته به رنګ کېږي نو د رنګ کولو باندې کوم دوهم کال روان دی چې زمونږ پر کېږي.
دا پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی د وینا تر مخه پاکستان کې 14 لک قانوني او د 19 لک نه زیات غیر قانوني افغان کډوال جون کوي. عوامي نېشنل ګوند، پختونخوا ملي عوامي ګوند او جی یو ای فی د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصلې غندنه کړې ده. عظمت دیشا، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
هر کال د اکتوبر 15 نیټه چې پرون دوه د سپینې لکړې د نړۍ تالی ورځي نړیوال ورځي په توګه لمانځل کیږي. سپینې لکړه یا لښت نابینا خلک استعمالوي چې د هغوی د یو سمبول په توګه بدله سوې ده. یو کس چې سپینې لکړه ورسره وي د دې ښکارندوی کوي چې هغه په سترګو ړوند او د عام خلکو توجه او مرستې ته اردې. د سپینې لکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت هم پرون د بلوچستان په پښین کې یو غونډه سوي چې پکې یوې خیریه ادارې د هغې سیمې د یو شمېر نابینا کسانو سره د سپینو لکړو ساتنو یا ګړیو او نورو توکو مرستې کړې دي. تفصیل د سمت شبنم په رپورټ کې اورو.
د اکتوبر 15 په ټوله نړۍ کې د سپینې لکړې د خوندیتوب په نوم ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې اړوند د بلوچستان په پښتون میشته پښین سیمه کې د نابینا خلکو لخوا یوه غونډه وسوه. د دې غونډې په اړه د یادې سیمې د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې مشر سبحان علي مشالیډو ته وویل،
زموږ د دې ورځې لمانځلو مقصد د سپینې لکړې دا په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، او د دې د لمانځلو مقصد دای چې په خلکو کې موږ دا آگاهي پیدا کړو چې دا ورځ د نابینا و ده، او د دې لکړې مقصد دا دی چې حکومت یو وخت به دې خبر کړو چې زموږ د مسایلو څخه خبر سي. په ولس کې دا بیداری پیدا کېدل چې زموږ څومره قدر مرسته کېدلی سي، پر لارې، پر روډ، په نالې، په بس کې، دغه مرسته موږ درته څه غواړو. زموږ اصل د دې ورځې لمانځل مقصد دغه ده.
په دې غونډه کې د منصور فاونډیشن په نوم یوې نا حکومتي خیریه ادارې په نابینا خلکو د سپینو لکړو او ساتونو ویشلو ترڅنګ د هغوی سره د نغدو مالي مرسته هم وکړه. سبحان علي مشالی ډوتول چې حکومت باید نابینا خلکو ته د نوي وخت سره سم زده کړې او د هغوی د ژوند سره تړلي هر ډول اسانتیاوي ورکړي.
اوس خو وخت جدید دی، د کمپیوټر زمانه ده، د لیپټاپ زمانه ده، د ایجوکیشن دی، وکالت دی، لا د پی ایچ ڈی، د ایس ایس ٹی، د مطلب په ایجوکیشن کې مطلب تعلیم هغه معیار پخوا نه دی لکه څرنګه چې به موږ پر هنر کار کاوی. اوس خو خلک وکالت کوي، په ایجوکیشن کې 18 گریډ افسران دي. نو موږ خواهش دادی چې د وخت تقاضا دا ده چې موږ د جدید تعلیم سره روشناس. حتی په موږ کې یو دا تر نابینا سره چې د بجلی پیټینګ لا هم کولای شي، د نابینا دی دکاندار کی نابینا دی مساله خرسی، مطلب دا تر هنرونه ستا چې حتی پنچری هم لګی. نو دا ونر ډیر کولای شي، خو صرف خبره دا چې واغه ته موقع میلاوسی. نو موږ غواړو د حکومت سره چې موږ ته چانسز راکې، موقع راکې، او خلکو سره موږ دا وینا ده چې بای تی موږ ناکاره مګنی، موږ بیکاریا نه یو، ګداګر نه یم، موږ ان شاء الله وتی ته هغه صدر کولای شو چې په معاشره کې استیب په موږ سترګې لوړي.
د پښین د سوشل ویلفیر خړی اب سمترین مشالې ډوتول که څه هم نابینا خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دوی د ستونزو هوارولو لپاره خپلې حلې ځلې کوي.
ما ته خو بیا زموږ سره یو فنډ شته، او امین ډوبین فنډ یې کوي، د ډی بی اس فنډ دی، په هغه کې دغه حالات چې د غوږو ته یو لګېږي، دا موږ د ډېر ډسبو جوش موږ وسو دی ورکوي، او په دې ډېر مزران دا ته رسته چې مستن دې ته موږ د دې علاج کېږي، د زړه نه جوړې دي شنه جوړې دي، علاج موږ مفت کوو، او امین ډوبین فنډ ته تاسو ګورمنټ یو دغه رسوي، په دې کې موږ ډېر رسوي. او سات مر د مزران چې کوم کوټه ده په دې کې مر د ګورن جوز ته وی چې وای د مزران خپل شان ورکوي.
د سپین لکړې پیل په 1921 میلادي کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند برسټل شهر یو وسیدونکی په یوه پیښه کې د سترګو له دید څخه بې برخې شو، ځکه خو هغه خپلې لکړې ته سپین رنګ ورکړ چې خلک یې له لیرې وپېژني چې نابینا دی. پر 16 اکتوبر 1944 کې امریکي کانګرس یو بل پاس کړ چې دغه وخت صدر جانسن ته اختیار ورکول سو چې هغه د هر کال 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم د ورځې د لمانځلو منظوري ورکړي چې منظوري یې ورکول سوه. په پاکستان کې په 1981 میلادي کال کې پر دې بل لاسلیک وسو او دې بل ته د HR 250 نوم ورکړ، ځکه اوس هر کال دغه ورځ په ټوله نړۍ کې پر 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم لمانځل کیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. ټاکل شوی دی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلی قائد نواز شریف د اکتوبر پر 1 ل لندن څخه لاهور ته ستون سي. نوموړی سعودي عرب ته رسیدلی. د مسلم لیگ نن ګوند مشران ویلي نوموړی به څو ورځې په سعودي عرب کې ایساروي او هم له هغه ځایه به لاهور ته ورزی. د نواز شریف پاکستان ته تګ د هغه هیواد د سیاست او اقتصاد لپاره څومره مهم دی او خپل د نموړي لپاره چې له عدالته سزا یافته دی څه پایلې لرلای سي؟ دا به د طاهر جمیل په دې رپورټ کې وورو.
نواز شریف د سلور کلنۍ خود ساخته جلوتنۍ وروستو په داسې حال کې پاکستان ته ستنېدو فیصله کړې چې په هغه هیواد کې یو نگران حکومت جوړ دی. د نوي انتخاباتو په اړه اندېښنې موجود دي. د ملک اقتصاد کمزور دی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت راولپنډۍ په اډیالا زندان کې بند دی، په ضد د سرکاري رازونو افشا کولو په تور مقدمه روانه ده. د مسلم لیگ نون د پنجاب صدر او کورنیو چارو پخوانی وزیر رانا ثناء الله 100 ورځې وړاندې اعلان کړی و چې نواز شریف به اکتوبر په دوشتم لاہور په علامہ اقبال هوائی میدان کې کوزیږي. هم په دغه ورځ باندې لاہور د مینار پاکستان په میدان کې وی جلسې ته وینا کوي. نواز شریف چې درې وار پاکستان وزیر اعظم منتخب شوه او درې واړه وار د وزیر اعظمۍ د مودې پوره کېدو مخکې لواکل لری کړل شوه دی. آخري وار په 2018 کال کې هغه وخت لواکل لری کړل شوه چې سپریم کورټ د درېغلو په تور پاکستان د اساسي قانون د 25 او 35 ماده لمخې د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نااهله وګرځو. لدی روس ته احتساب یو عدالت په 2018 کې هغه ته ایونټ فیلډ په قضیا کې 10 کال بند سزا واورله. همدغه کال هغه د الیزیزیا سټیل مل په یو مقدمه کې 9 کال بند سزا ورکړل شوه. وروسته هغه ته د روغتیا د حالت په بنیاد عدالت له ملک بهر تلو اجازت ورکړه چې لا هم بهر دی. په داسې حال کې چې د نواز شریف سزا لا هم دوام لري، د ستنېدو په صورت کې به هغه سره د قانون له پلو سره رنګ چلیدن کیږي. پاړې د قانوني چارو پو او د لاهور های کورټ بار صدر اشتیاق خان مشال ریڈیو تویل چې نواز شریف باید عدالت ته ځان پیش کړي.
اپ ٹل اینڈ انلیس نواز شریف صاحب
چې ترسو د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ناهلی سزا پر ضد دایر درخواستونو باندې د پاکستان ستری محکمې سپریم کورټ خپل فیصله نوی اورولي، تر هغه وخت به د هغه ناهلی پر ځای وي. که نواز شریف غواړي چې د هغه پر ضد د بند سزا وزنډول شي نو د هغې پر ضد اسلام آباد های کورټ کې د هغه اپیل تر اوریدنې لاندې دی. ولی بلخوا د لاهور های کورټ نواز شریف ته د 4 اونیو لپاره اجازه ورکړې وه چې د خپل علاج لپاره د ملک بهر ولاړ شي، خو په ضمانت کې خپل ورور شهباز شریف عدالت ته ورکړی و چې تر څو نواز شریف عدالت ته تسلیم شوی نه وي او یا نیول شوی نه وي. نو د هغه په لاس هیڅ نشي ورتلی. دا پریکړه اوس پر هغه ده چې د دوی قانوني سلاکار د هغوی لپاره کومه لار غوره کوي.
اب انکه قانوني ماهرین اس کے لیے کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں.
په داسې حال کې بد نواز شریف پاکستان ته ورتک د هغه هیواد په سیاسي او اقتصادي حالت سے اثر وکي پہ اڑے. لاہور کے خبریال سلیم بخاری مشال ریڈیو تا وائی.
ان کے جو دو ادوار تھے اس میں
دو حکومتوں نے کہ اقتصاد تیر خو تو لوڈ شیڈنگ بحران ختم شو ڈالر پہ اٹھا کلی حد کیوں او دا پیٹرول و بائی تر کنٹرول لان دے پہ دے ٹولو کی ددوی دا دوستان ہے وادنو حقا کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات وی او یا چین ستر رول در لوت کہ نواز شریف حکومت جوڑ کی نو دا دری دوست ہے وادنو بخام بخا ور سر مرستہ کبھی دا پاکستان اقتصاد چدا محل بحران سره مخ دے اور سره به ډیر خشی.
اکنامک کرائسس سے ہمیں نجات ملنے کی کوئی راہ نکل سکے.
کسہم با 1300 اونیوں کی دا پاکستان دا کرنسی بایا دا ڈالر پا مقابلہ کی خشوے سو مودا اڑانے دا روپے ارزخ دمڑا پریوتے او گرانی دمڑا سیوا شوے وا چی ورسرا دا پاکستان دا دیوالیا کے دو گنگوسیرا ولاڑ شوے وے. روانی وضعیت پا کتو کاروباری طبقہ وائی دا اقتصادی ثبات لبارا سیاسی استحکام ضروری دے.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمې په باجوړ، مومندو، خیبر او تورغر ضلعو کې هغو مرکزونو کې کروندګرو ته د روزنې لړۍ پیل کړې ده چې د امریکا او ملګرو ملتونو په څه د پاسه $1 میلیون مالی مرسته جوړ شوې ده. په دې مرکزونو کې کروندګرو ته ښول کېږي چې د یو خاص فصل لپاره به ځمکه څنګه او کم وخت تیاروي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې وو.
د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمه وایي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په مالی مرسته د کروندګرو د روزنې لپاره جوړ شوو مرکزونو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 2 د خیبر پښتونخوا د کرنې د پراختیا محکمې د مخدره موادو او قانون پلي کولو لپاره د امریکا د سفارت دفتر او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام UNDP د سکم $1 میلیون په مالی مرسته د دم شوي ضلعو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو لپاره د روزنې د 4 مرکزونو پرانست. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وویل چې د دې مرکزونو جوړولو بنیادي مقصد د زمشو او بندوبستي ضلعو کروندګر د بنګو او پیمو د غیر قانوني کرنا قانوني فصلونو ته اړول وو.
د کم زمو فلور سنټر ټریننګ سنټرز دي دا چې UNDP په تاون سره راشي وي دي دا یو په تورغر یو په ممن یو په جوړ او یو خیبر کې دا سلور ونه چې دین دا دې مین مقصد دار چهره دا یو زمیدار وو ته تاره یو سہولت دې کې پیدا شي چې هغه ته نږدې ردی په علاقو کې د تربیت ورکول هغه سہولیات په دې کې موجود دي. نو هم دې کې دا قسمه سہولیات ورکړی شوي دي او په دې کې باقاعده طور زمونږ زمیندار او تربیتی پروگرامونه د ډیپارټمنټ لاندې شروع شوی دي. تقریبا افسرتم صاحب سلور پیند ټریننګز پر تخت شوی دي پر سنټر.
د جان محمد په خبره په دې مرکزونو کې کروندګرو ته په وخت سره د فصل لپاره د ځمکه چمتو کولو د کښت طریقې کار فصلونو ته د زیان رسوونکو وښو او حشراتو مخنیوي د اوبخور د حاصلاتو د راټولولو ذخیره کولو او بازار موندنې په اړه روزنه ورکول کیږي. د مومندو د شیری کلی کروندګر فیروز شاه هم په یک غون کې جوړ شوی دغه مرکز نه روزنه ترلاسه کړې ده. د اکتوبر په 15 د خپل پټینا د پیازو د کر پر مهال یې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه روزنې سره د فصلونو حاصلات دوه چنده شوي دي.
منگ بخ بزغلے خارا مثال د پیاز بو یا بد مرشکیو نو آغا بنگ رزم کی سہار کا منگ تصدیق تجربہ خود اس لگائے پٹی کیو گا نا نو آغا منگ رزم کی نا اچھت جوڑ کا کیا اچھت جوڑ سے آگے منگ کے بدا بزغلے خرابی کی نا چار قسم بزغلے تھا سکھا رہی ٹماٹری کے پیاز یو خریدی ڈپا کی بکرے بولے دا خبر تجربہ دار سی سے منگ تھا آگے دادا گارا کشی دازم کی تھا سب دگا ہوا ہے ادرې پاله بني اجوار موږ غوړو دا غوې غو تجربه بني نو ان شاء الله چې موږ دا پټي و چی مخکې به لکه شل منه کول کنه تلس منه نو بس اوس 30 منه 10 منه کې غځای.
په دغه مرکزونو کې د روزنې د پروګرام کوارډینیټر نوید یوسف زئی وایي چې په دغه روزنیز پروګرام کې د ډرون الوتکو په ذریعہ په فصلونو د دوای پاشلو د نو فصلونو د کر او بازار ته د لاسرسي روزنه هم شامل وي. د دې په خبره د صوبې د هرې سیمې ځمکه د بیرابیلو فصلونو لپاره مناسبه ده. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې یوسف زئی د خیبر ضلع په اړه وویل
موږ په کیرا کې چې کم دینو
خیبر پختونخوا د زراعتو د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وایي چې کروندګر کولای شي چې د کر کروندې د بیرابیلو تجربو د فصلونو د درملنې او جدیدو طریقو لپاره دغه مرکزونو ته متوجه شي. د نوموړي په خبره په دې مرکزونو کې د روزنې له امله د زمشو زلو په زرګونه جریبه بنجر ازمکا د کر جوګه شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O.